کابل کې څلور بجې شوې. درنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو اجمالاً ته هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي.
دا بیا د بشري حقوقو د څار له سازمان څخه د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د چې په افغانستان کې د بشری وضعیت پاړه اندېښنه ودلې دا ورسره ځانګړې مرکلرو په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. پر دې مسله به هم ریپورت ولرو. په خبرونه کې به د یو شمېر نورو ریپورټونو د خبرولو سربېره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد او همدارنګه د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکریه بارکزی سره یو ګډ بحث هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وسنی وضعیت په اړه ولرو.
په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولی کوم برخه د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول دیغونه مشورې راټولېدل.
خو تر هر څه مخکې راځي خبرونه واورو. احمد شیبر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا یو مهم پوزي چارواکی وايي القاعده په افغانستان کې د بیا تنظیمي دوه په حال کې ده. د یوناما مشه طالبان تورن کړل چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل شمنې نه دی عملي کړی او د امریکا ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسي په وړاندې په کلک له اوکران سره دریش. د خبرونو تفصيل. د امریکا د پوزو چارواکي نن ویل چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې اوسل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکنزي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
جنرال مکنزی زیاته کړ چې له افغانستان د اگست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس ګرانه شوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان د القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده پر ضد لاس په کار شي. جنرال مکنزی دا ونویل چې القاعده په افغانستان کې څومره غړي لري خو دا خبره وکړه چې شمیر احتمالا لږ زیات شوی دی. طالبان د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو د شورا د غونډې ته جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د نور موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. ذبیح الله مجاهد نن د دې شورا په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شورا کې به علما وی خو خزي بنوي ولی کوم برخې د خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول دیغونه مشورې راټولېدل.
شغل مجاهد د علماو د شورا د جوړېدو د وخت پاره څونه ویل او دای هم سرګند نه کړ چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څومره وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل ونیو د نړیوالو له لوري پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقوقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي چې طالبانو لا هم د افغانانو د حقوقو د تضمین په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې. د دیبورا لاینز په حواله دا خبره د یوناما په اعلامیه کې خبره شوې ده. اخلي لاینز زیاته کړه مساوات او نه تبعیض د بشری حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلې کړي. هر کال د دسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن له نړیوالو غوښتي دي چې خپلې تګلارې نرم کړي او اجازه دي ورکړي چې په افغانستان کې ماشومانو ته بیړنۍ بشر دوستانه مرستې ورسی شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤول کریستیانو مارټون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له مرستو بې برخې شوي دي او ځایي بحران د میلیونونو ماشومانو او ظلمیو ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ کړی دی. سیف ذا چلډرن په اعلامیه کې چې نوې خبره کړې ده ویلې دي کچر تل افغان ماشومان سره بیرنې مرستې ونشي د شمې تر اخیره بشای تر 15 کلنۍ پورې څه باندې 3 میلیونه کوچنیان په سخت خوارځواکۍ اخته شي. سیف ذا چلډرن روانه اونې لنړیوالو د افغان ماشومان د ژغورلو لپاره د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو د مرستې د چمتو کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اوکران جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې لوري د اوکران پر مزکنی بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. سپین مانی په یو بیان کې وویل چې ولسمشر جو بایدن د اوکران له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دې خبرو پر مهال چې نوې دقیقې دوام وکړ ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې واشنگتن او متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکران پرته د اوکران په اړه به خبرې او پریکړې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په ختیځ اروپا کې د ناتو د نهو غړو هیوادونو مشانو سره په ټلیفون د اوکران له سرحدونو سره د روسي پوځیانو د راټولېدو پر مسله خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس بایدن دا خبره هم وکړه که چیرته روسیه په اوکران کې مداخله وکړي پر روسیې به اقتصادي بندیزونه ولګوي او له اوکران او د ناتو له متحدانو سره به پراخې دفاعي مرستې وکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د الماتی شار په چارواکو انتقاد کړی دی چې د قزاقي فعالانو له لورې د شزو د حقوقو لاریون ته اجازه نه ورکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې وایي چې دا د دې څرګندونه کوي چې د دې شار چارواکي د شزو له حقوقو سره مخالف دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د شزینه فعالانو د لاریون اجازه غوښته و څو د جنسیت پر بنسټ د توترخوالي پر ضد ژغ اوچت کړي او د نارینه او شزو ترمنځ د مساوات غوښتنه وکړي.
سانو زموږه غلازادې راډیو نه اوریده خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو په تازه اعلان کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د ټینګښت لپاره خپل کړي شمنې عملي کړي. د سازمان په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ خودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د بشری حقوقو د برابر ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
ملګر ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت غوښتنه کړې. دغه سازمان په وی تازه اعلامیه کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په تړه ویلي په افغانستان کې په وروستیو میاشت کې له هغه رئیس چې طالبان واکمن شوی د افغان امنیتي ځواکونو د پخواني غړو حکومتي کارکونکو لاریون کونکو د رسنیو کارکونکو لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو د وژل کېدو د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جبري ورکیدو په اړه جدي اندېښنې موجود دي او دغه سازمان په اړه اندېښمن دی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د بشري حقوقو د برابر ټینګښت ژمنه کړې خو لا هم جونې خونځیو ته نه ځي، مېرمنې د کار اجازه نه لري او دوی نشي کولای په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو د برابر ټینګښت په برخه کې د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یاد سازمان وړاندې ویلي چې طالبان د خپل وادو د عملي کېدو لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لري. له بلې خوا په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری ډی کارول افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ټولګډونو حکومت د بشري حقوقو ټینګښت او د مېرمنو حقوقو تر رسیدنه هغه موارد چې باید طالبان په اړه جدي کار وکړي. د اغل ډی کارول په وینا په افغانستان کې د درې ورځېنی سفر په ترڅ کې دا ومندل شول چې اوس هم جنې غواړي خوانځي او تلاړي شي، مېرمنې غواړي کار وکړي او بشري حقوقونه باید په سمه توګه ټینګ شي. نوموړي په افغانستان کې د جنو او خوځو د وضعیت په اړه جدي اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې دوی ته باید خپل حقوق ورکړل شي. سره له دې چې طالبانو د ملګرو ملتونو دغه څرګندونه ته تر اوسه زموږ اړیکې نه دي را ځواب کړي، خو له بلې خوا بیا د افغانستان د طالبانو د بهرنیو او چارو وزارت د هغې اعلامي هرکلی کړی چې شاوخوا یوویشت اسلامي سازمانونو او علماو د افغانستان په اړه صادره کړې. د اسلامي نړۍ یوویشت سازمانونو او علماو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له ټولې نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته زور ورکړي او د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه سازمان وړ مورس په ویلامه کې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې اسلامي هیوادونه د افغانستان سره په دې برخه کې همکار دي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د دې اعلامیه هرکلی کړی ویلي چې دا د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي هیوادونو دغه اعلامیه کولی شي په افغانستان کې روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره لاره آسانه کړي. د نړۍ سازمانونو او اسلامي هیوادونو په داسې حال کې خپلې اندېښنې د افغانستان په اړه خبروي چې په دغه هیواد کې خلک له هر بل وخت څخه په سخت اقتصادي ناورین کې ګیر پاتې او د فقر کچه هم ورځ تر بلې په لوړېدو ده.
بل خو د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د بشری حقوقو له پلوه سختي ورزي تیری د دې سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو سره په یوه مرکه کې له خزو سره د طالبانو په چلن سخت نیوکه وکړه او وی ویل یو شمیر هغه افغان جون چې وسله خونځي او محروم دي ممکن بیا هیڅ کله خونځي تستنی نشي. له هیدربار سره په دې اړه صفی الله ستانکسي مرکه کړې.
It's been almost 4 months. The Taliban le bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban krani tsanga arzawi.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مختب لاړ شي.
Human Rights Watch د بشری حقوقو د څار سازمان څخه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وجل شوی یا تریتم شوی یا مسارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
د دغه سې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي بندي کړي که څنګه؟
نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسئلو په اړه چې هلته پیښېږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls de khazu aw njuno para de afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawali wrad jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de di masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
we can't trust them at all mush pur dui bandi patola ki bawar nasu kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui de sala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade de njuno aw hal کانو شوانځي سره جلا کړي، مګر که افغانستان سره بلد و اوسي په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې وارد مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شوانځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شوانځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شوانځیو ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسئلو سره مخته ولاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچه باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې لمرستيالي هیدربار سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. یادونه کوي چې وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او خزو د حقوقو پر موضوع د طالبانو د حکومت له ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت لمرستيال زبیح الله مجاهد او د افغانستان د ملي شورا د پوخانی غړي شکری بارکزی سره یو تود بحث حمله رو چه پا همدی موضوعاتو را ترخی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور که چه دویتن باشی تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
چه مون پا مکتب که ده باران ده پارا پانایی نشته مون پس مگه که اینو
آزادی رادیو دول استو شپرنیمی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا.
پا په منځنی ختیځ کې د امریکایي سوکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخو ځای پیدا کړي. د پاینې حل کې ویل چې استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې د القاعده شبکې د غړو د شمیر په اړه څه ووایي. خو دا ویلی شي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوړی پوځي قومندان وایید اگست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي جنرال فرانک مکنزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پردې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکولو په باب د 2000 د فبروري د 9 موافقه عملی کړي او کې سرغړونه وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډیره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دای وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدري زور ډلو د څرک معلومولو ورچیا شای اوس شاوخوا یو یا دو سلنه نوي، خو که ناممکن نه وي نو ډیره سخت ده چې یقیني کړی القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولای شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی.
د جنرال مکنزی په وینا بیخیش کار را چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بی کنټرول پولو ورزی چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګران کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي. تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظم شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سختدري زور ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اګست له 10 وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين په پوله کې د روسي د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د اوکرين او ختیځ اروپا له یو شمېر نورو مشرانو سره خبرې کړې. ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې د اوکرين د مذکنه بشپړتیا ملاتړ کړې او شمنه کړې چې د اوکرين په اړه پریکړه او خبرې به له اوکرين پرته نه وي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ته پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د اوکرين پولو ته څیرمه د روسي ځواکونو د راټولېدو په وړاندې د اوکرين د مزکنی بشپړتیا بشپړ ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ د دواړو ولسمشرانو له خبرو وروسته چې نږدې 90 دقیقې دوام وکړ په یوه خبر پاڼه کې وویل بایدن د اوکرين د مزکنی یووالي او ملي حاکمیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تونو دشمنی پخلی وکړ. بایدن دا هم څرګنده کړ چې د امریکا متحد ایالاتونه متحدان او شریکان پر دې اصل ولاړ دي چې له اوکراین پرته د اوکراین په اړه نه خبري کوي او نه کومه پریکړه. بایدن په ختیځ اروپا کې هم د ناتو د نهو غړیو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون وکړ او د اوکراین په پوله کې د روسي پوځیانو د راټولېدو په اړه له هغوی سره خبري وکړې. د لخپلو متحدانو په ګډه د دفاع په اړه د ناتو د ارادي چمتووالي او یووالي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د لیتوانیا د ولسمشر سلاکار استا سکانی سیګریتی وویل بایدن د پولند، رومانیا، هنګری، بلغاریا، چک جمهوریت، سلواکیا، لاتویا او لیتوانیا مشرانو ته د پوځي وړتیاو د زیاتولو ژمنه ورکړه او وعده یې وکړه چې د سیمې په اړه په پریکړو کې به دوی شامل کړي. خو د سپینې ماڼۍ په بیان کې د پوځي مرستې یادونه نه ده شوې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ناټو له اروپایي غړیو سره د نږدې مشورې او همغږۍ د دوام د ژمنې یادونه شوې ده. تیره اونۍ ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې که مسکو پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له ناڅرګند غبرګون سره به مخامخ شي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي دي. روسیې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپلې خاورې پورې ونښلوله. روسیې په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډېر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړي دي چې له کبله په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ کړنګول شوی دی.
هم دې رپورت سره رسیږو. بحث ته دوستانو لکه نن چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، ازادي راډیو په دې اړه یو ځانګړی بحث ترتیب کړی. میلمانه دي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د افغانستان د ولسي جرګې پوخانی غړي شکریا بارکزی. د بحث وړاندې کوونکی ملالۍ بشیر ده.
سلامونه، زمل علي بشیر يم. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې بحث کې را سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاذ او په ناروې کې د افغانستان په خواني سفیر شکریا بارکزی ګډون کوي. مننه لدواړو ملمنو. لمړی پښتنه بل مجاهد صاحب څخه وکړم، تاسو موږ ته ویلي چې د شوتو د کار لپاره به یو چوکاټ را مستقړي. ستاسو در اتک سلور میاشت کې دونکې دی او ملګری ملتونه وایي چې د شوزو بې وظیفې کېدل به په کورنیو ناخالصو عوایدو کې تر یو میلیارد ډالرو پورې د کمښت لامل سي. د چوکاټ رامنځته کولو کار تر کومه ځایه رسیدلی دی؟
لومړی تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته د زړه له کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خدا وایي چې د شوزو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده، کوم برخه په دې استخداميږي او ما حول او دی شرایطو په مسائل کېدو کې اړوند ادارې بوخت دي. په تعلیمي ادارو کې داسې په تعلیمي عالي تحصیلاتو په وزارت کې، صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې، د هوایي ډګر په برخه کې، د احصایې په برخه کې، د پاسپورټ په برخه کې په دوه کې استخدام شوي دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله داسې وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور چې راغلی داسې په دې کې وړاندوینه شوې چې د عوایدو باندې به اثر وکړي. یو عمومي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لږ څه ستونزو سره لاس او ګریوان ده، چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کاریګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی، دې له وجې نه وي کار نه کوي. کور کې ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کیږي، نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفک شوي، صرف د استخدام په برخه کې لږ څه ستونزې دي. امید سره حل شي.
اغلی بارکزی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې شوزو ته به د پر کور معاش ورکړل شي، ښځې ولې نه دي خوشاله؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ستاسو محترم کتونکو او اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې موږ د بشري حقوقو هغه ورځ لمانځو چې افغانستان یو بشري ناورین سره مخامخ دی. که تاسو فکر وکړئ چې ښځې صرف دې لپاره باید ژوند وکړي چې په کور کې محدوده پاتې شي او هغې ته خواړه او کالي ورته ورکړل شي، دا یو منفي نظر د ښځو په اړه باندې دی. ځکه چې ښځه هم نارینه په رقم باندې انسان دی او د هماغو حقوقو مستحق کیږي کوم چې نارینه کیږي. دا چې معذرتونه هم وړاندې کیږي چې د کار محیط ورته ناسالم دی، او یا هم د ښځو شتون په ټولنه کې او د هغوی نقش د افغانستان په اقتصاد کې هیڅ کم اغیز نه لري، زه فکر کوم دا ارتباط نیسي چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د ښځو نقش په ټولنه کې په اقتصادي چوکاټ باندې څه اغیزتیا لري، دوی ډېر معلومات نه لري. زما په اند ښځې نه تنها یوازې کار لپاره، بلکې د دې تر څنګ د تعلیم لپاره هم باید زمینه ورته برابره شي. دا چې دوی وایي چې نارینه تجاران په دې معنا باندې نه دي چې ښځې تجارت کې کار بوخت نه دي، شرکتونه نه لري، او هیرم نشی چې تر نن پورې هم د افغانستان هغه شیان چې موږ پرې ویاړو د بیلګې په ډول باندې تر اوسه پورې هم قالین د افغان میرمنو په خپلو لاسو باندې جوړیږي چې هغه د اقتصاد یوه ستره برخه ده. دا په دې معنی باندې نه ده که چیرته ښځه په کور کې یا د باندې د هغې شتون د ټولنې په اقتصاد باندې مثبت او سالم اغیز نه لري. البته دا حق باید ښځو ته ورکړل شي چې خپل کسب انتخاب کی چې غواړي کور کې دننه یا کور کې باندې. او زه فکر کوم چې طالبان لپاره به لا به ډېر وخت ونیسي چې دوی پوه شي چې ښځې په ټولنه کې ځای کم دی، اغیزمنتیا یې څه ده، او دا چې ښځې په سیستماتیک ډول باندې د سیستم نه لرې پاتې شي ناورینونه به څه وي، او دا څه منفي اغیز په ټولنه او په کاري سیستم باندې به ولري.
مجاهد صاحب، ستاس په وزارتونو کې او پر نورو لوړو پوسټونو ولې ښځې نسته؟ د ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره آیا تاسو ښځو ته د ونډې ورکولو نیت لرئ؟
اول خو زه د خبرې اشاره وکم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بیلابیلو برخو کې حق لري چې کار وکړي، د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده، ولې دا د اقتصاد موضوع د ښځو ته حضور پورې اوس وستړل دا مناسب او جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکارې مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي، موږ کوم صنعتکار نارینه سره د هغو په څنګ کې ښځینه هم لرو، او د څو اونۍ وړاندې د دوی یوه مجموعه ما خپل حضور کې درلود، هلته ښځې فعالې وې، ښځې صنعتکارانې هغو له نمایشګانو لیدنه وکړه، نو هغوی کله بیکاره شوي دي چې اثر یې منفي ده، که اثر یې منفي وي د دوی له کار له محرومیت له وجې وي دا خو نه دي شوي، او دا که په عموم کې تجارت متاثره شوی ده، د نارینه وو برخې هم متاثره شوی دي، په دې کې بس طبعا ښځینه وو برخې هم متاثره کیږي. ما ویل چې د ښځو د کار دپاره د ښځو د فعالیت دپاره به زمینه مساعدې، موږ انکار نه ده کړی، ولې د شرایطو فراهم کېدل ورته اړین دي، په اسلامي هیواد کې ژوند کوو، ښځینه ټول التزام لري هغه قوانین کې چې شریعت او اسلام موږ ته راښيي. او بل موضوع داسې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وشي، داس په کوم پوسټ تر کومه ځای تر کومه حدود پورې زه بلاندوی نه سم کوم، ولی موږ د دینه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دا شرایط سره سم سي اسلامي شریعت دی.
اغلی بارکسی، تاسو واوریدل چې مجاهد صاحب وویل چې د شذو د کار لپاره ماحول سم نه دی، آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شذو لپاره ماحول سم نه و یا نه دی؟
زه غواړم مجاهد صاحب ته ورپا یاد کړم، د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان میرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. پنځه کاله وتل او دوی هغه ماحول ونشي کولای چې ورته برابر کړي. که چیرته ماحول نامناسب وي، ناامني، فاسدي، په هغې کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنی باندې نه ده چې که چیرته ښځې په کور کې نه محیط سالم کېږي او که یوازې نارینه یې هغه محیط به ډیر ښه. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره، دا هغه پلمې دي چې د افغانستان میرمنو ته په اول ځول کې هم د طالبانو د ادارې لخوا څخه ورکړل شو او اوس هم بیا هم هغه پخوانی قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تېره تجربه هم ترلاسه کړې ده، او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخواني خلک نه دي، دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي او پخته چې یو سوله ورته راشي، دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سنبال دی، دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر شل کاله که چیرته په افغانستان کې ډیر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشی کړله، چې شاید درلوده سرمایه څومره وه، معنوي او بشري سرمایه څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوهشي دا تفاوتونه خپله په زغرده ښیي چې په تیر شل کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان میرمنو ته منل وړ دی، نه دنیا والا ته، نه د افغانستان خلکو ته، دا څه رقم محیط چې نه جوړیږي.
مجاهد صاحب، تاسو واوریدل چې اغلی بارکسی وایي چې تاسو پلمې جوړوي، آیا تاسو رښتیا ښځو ته پلمې جوړوي؟
زه دا خبره سره موافق نه یم، دا د خپل نظر د سیده سي برداشت لري. اول د اسلامي امارت په لومړي 15 کلونو کې هم موږ د جنگ نراوتل نه وو، او اقتصاد هم ضعیف وو، موږ د امریکا پارتنر نه وو، اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په غوړ کې نه وو، او موږ په تنا افغانستان کې اوس د جګړو مرایستلې او د تنظیمي بدبختیو نه موږ تر پاتې اوس. طبعا شرایط پر هم کول وخت نیو باید انتظار وسی او وس هم دغه سیسه موږ لاس راوړنې بوله افتخارم پکېږي دا د متاسفانه د اشغال په زمن کې نو زمنم سه پرمختګ او تغیرات برغلی وي په مختلفو برخو کې موږ هم تغیرات کړو موږ هم پرمختګ لرو په خپل برخه نو تاسو سره جمع کیږي د وخت تیردل په خپل انسان افتخار کوي او ماشوم سه تل کاله مخکې دوه کلن وو اوس د تبان دوه ویس کلن دی چا لاس راوړنه نه ده د طبیعي خورش ته وخت دی او ان شاء الله لدې سبب دا پرمختګ روان وي ولی موږ انکار نه کړی چې موږ د چا حق نه ورکوو د چا په وړاندې دریږو دا شی باید موږ هم نو سه د ځې نر د پاره به زمينه مخایدي کار به اوس د نارینه حضور هم موږ نه ورستل په فساد پاکره دي غوسره مبارزه روانه ده
خو مجاهد صاحب په دې اړه تاسو
د نارینه حضور دواره د پاره ده
بله تاسو څه ډول یو شورا لري په دې اړه باندې چې د شوزو حقونه تعین سي څوک به د حقونه تعینوي او د دوی د حقونو د تضمینولو د پاره به څوک کار کوي او په دغه شورا کې چې تاسو یې یادونه کوي چې تاسو مخکې موږ ته ازادي رادیو ته تاسو ویلي و د دې شورا په اړه آیا شذې پکښې کې دي
هغه خبره ده چې موږ د هغه شرایط موږ له فراهم کوو له ټولنیز په لور او له نورو اړخونو له ستونزې ډېر نه لرو د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودې او لرو د دې مسلې د رفع او د حل لپاره د علماء او د پوهانو یو غونډه د بلدونکو ده دا اوس په دې باندې کار روان دي سی پروسیجر لمخنه علماء راټول سي د افغانستان دلته یو اخ مبارزه کړې دی او هدف لپاره موږ تنازون او د خېټې د کول ځان پټ ساتل او یا مثلا محدود د دنیا مادي اهداف لپاره مبارزه نه کړې شل کال زل خلکو د درنې قرباني ورکړې او مانوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیق کول په ټولنه کې او په سالمه توګه د دې لپاره چې دغه تطبیق سره کوم منځته راځي د علماء او یو شورا دا وختل کېږي له غو به دا برخې سیمه کوم نه توانې د لسغه عملی کو د خزو برخه ده
په دغه شورا کې به
مختلف د بانکونو برخه ده
د بانکونو برخه ده
زه تر اوسه مغه موضوع ته دغه موضوعات ټول سره جمع سیږي د دلته موږ ستونزې کلرو له شری اړخه مشکل سره مخ یو حکومت وظیفه لري د علماء راټول کړي د دینی په لور د ستونزې متحال الله خلاص سي موږ نشو کولای چې مخکنیو نظامونو غوندې کډینار څوای وای دي موږ خپل سره عمل وکړو موږ یو مانوي ارزښت لپاره مبارزه کوي ساته ځواکونه لرو غوټول ځان قربان کړي د هدف لپاره د پیسو لپاره د مادي شان لپاره نو اوس هغه غوښتنه لري چې باید اسلام تطبیق شي کوم لپاره موږ قرباني ورکړي حکومت ته یو مسول جهاد په توګه وظیفه لري چې باید اسلام تطبیق دې لپاره چې دا ستونزه حل شي علماء او یو شورا به جوړیږي او به دغه کرخي واضح کوي مختصر سرک په خلاصي لار په خلاصي چې حکومت کوم وظیفه در سره مخفلات شي ارتيام په نظر کې نیسو مثلا د پرمختګ خبره ده د خوځو د حضور او فعالیت خبره ده د غو د رشد خبره ده د غو د تعلیم ارتيا ده د غو د مهار او ماحول ارتيا ده دې لپاره سالم لار ده هغه مخته مشخصه کې چې حکومت اوس کول په روکه آزاد تاګو کې او ته تاب له خوان د اعتراض هم لاندې نسی خپل ځواکونه سم قرباني وکړي او هم پوسټلم غاډف دغه شی او دنیا ته د نمونه وړاندې کوي ډیره سالم
آیا په دغه شورا کې به شي ځوی کنه
دا مسله د دینی په لور بحث لاندې نیول کیږي امکان لري د خزینه او خزي په شریعت کې تخصص لري یغونه هم نظرونه وغوښتل سي راټول سي ولې دغه موضوع تر ډیره پورې د افغانستان علما دینی پوهان دي دینی اړخ مخته او ستونزې حل کی کوم دی ولست په توګه باندې بدوی ته مخته کې ودل کیږي دا ستونزې د دینی حل لار پیدا کی تخنیکی حل لار یا نور اجتماعي حل لار دغه لپاره نور متخصصین لرو نور ادارې لرو هغه به جوړ راولي یو سیستم به جوړ کی دا دینی اړخ حل کول د دینی علماء او کار ده په دې شورا کې به علماء وی خو خزي بنوي ولی کوم برخې خزینه پوهانو په شریعت کې معلومات لري اړول دیغونه مشورې راټولېدل
بارکسي صاحب تاسو ووریدل مجاهد صاحب وویل چې د شوزو شتون په د شریعت لحاظوي په هر برخه کې
دین تر ټولو مهمه خبره ده خو متاسفانه یو ډول په دې فکر او نظر باندې دی چې د وګړو پر اتاک سره افغان خلک مسلمانان شوي دي یا حتی په دنیا کې دی غواړي چې اسلام خپور کی حالانکه دوی د اسلام په نامه باندې یو هغه داغ دی چې متاسفانه د مسلمانانو په مخ باندې وهل شوی لګول شوی زه غواړم چې مشخص پښتنه یا مسائل مطرح کوم اول آیا افغانستان او د افغانستان خلک یوازنی اسلامي نظام او خلک په دې نړۍ کې تر یو میلیارډ ډیر مسلمانان دي شته په دې نړۍ کې کنه دویم آیا پاکستان چې د یو خزې لخوا څخه اداره کېدل مسلمی ملکو او کنه زکم دغه مسلمانان چنن راغلی افغانان منګه مسلمان کی او دا دوی په دې باندې دي چې یعنی د دوی پلرونه او نیکونه چې په افغانستان کې ژوند کوي مسلمانان نه وو، د یو اسلامي نظام تر چتر لاندې نه وو، ځکه هغوی مبارزه ونه کړله، ځکه هغوی د وخت او د زمان د رژیمونو سره جنګ ونه کړ. یعنې دا په دې تیر 40 کلونو کې افغانستان مسلمان تر مسلمانۍ ته رابلل شوی، دوی بلندلیک ځان سره راوستی دی. مګر دوی په هماغه کور کې ژوند کاوه او مالته یې سایسته او مالته دوی لوی سو چې یوه ښځه کور اداره کوله چې هغه بې نظیر بوټو وه. د دې تر څنګ آیا نور اسلامي ملکونه نشته؟ تاسو مهرباني وکړئ شاهي نظام وګورئ، عربستان سعودي، اماراتي نظام وګورئ چې دوی ډېر لیوالتیا ورته لري، امارات متحده عرب، ورشه جمهوري نظامونه وګورئ، مصر چې د مصر په الازهر کې د اسلام تر ټولو ډېر پوهان هلته شته. تاسو ورشه هغه نظامونه وګورئ او بیا راشه وایسته چې په افغانستان کې دغه شی برخلاف د اسلام. یو دا دی چې د اسلام نه استفاده کیږي، سیاسي ګټه اخیستل کیږي. یو دا دی چې په حقیقي لحاظ باندې یو څوک مسلمانی، یو مسلمان ته په اول قدم کې جهاد افضل فرض دی چې خپل نفس سره مبارزه وکړي، او د دې نفس مبارزه اولنۍ کرښه هم دغه دی چې خپل سترګې وساتي.
بله مجاهد صاحب څخه به پوښتنه وکم،
زبل موضوع تم راځم.
بله
دا هغه اسلام دی چې د پیغمبر خزه تجارت کاوه، صحیح؟ دا هغه اسلام دی اولنۍ څوک چې بیعت یې وکړ اسلام ته خزه و. دا هغه اسلام دی چې ډېر روایتونه د خزو لخوا څخه نقل قول شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اسلام او دا د طالبانو اسلام په مابین کې څومره واټن شته، او دوی ولې غواړي د افغانستان میرمنې د هغه سیاسي معاملاتو قرباني کې چې خلک په تیارو کې واسطه وساتي. که چېرته خلک د تعلیم نه محروم پاتې کیږي، په دې معنا باندې دی چې یو ټولنه پرمختګ نه محروم پاتې کیږي. که چېرته دوی پلمې راولي او وایي چې ولا زمینه د تعلیم لپاره برابره نه ده، تاسو افغانستان د معرفت ترقې او تعلیم له لارې نه یوباسي، او که چېرته راځي تاسو وایست چې ولا دا تیر شل کلونه اسي او دسي تر تاسو ډیر خو هر څه توا هم بین المللي رسمیت درلوده، هم داخلي مشروعیت درلوده، هم د اقل دسي افغانستان تاسو ته پلاس درکړل شو چې تاسو په سل کال نور ولا کې جوړ کوی شي، ځکه تاسو نه نه پورې هغه خپل ذهن چې د یو بل منلو لپاره دی، که قوم دی، که ژبه ده، که مذهب دی، او که جنسی جوړښت دی، او ټولنه کې ده د تفاوتونو ترڅنګ او یا هم سیاسي افکار. زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم، زما سیاسي فکر بیل دی، تاسو سیاسي فکر بیل دی، ته ما افغانې زما افغانې، تر تاسو ما به ډیر په دې وطن کې خواري او قرباني تیر کړي او ګاللې مې دی، او تر تاسو به زما ډیر دی وطن ته وښو کیږي. مګر خبر هم دا ده چې موږ راځو پلمې په ما باندې کې جوړو، او دغه پلمې متاسفانه 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 د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د خلکو نه غچ اخیستل دی، هغه هم د نورو پلم سره.
مجاهد صاحب، تاسو خبرې واورېدلې، د نورو هیوادونو سره د افغانستان پرتله بارکزی صاحب وکړه، آیا تاسو د دې خبرې سره موافق یاست چې د نورو هیوادونو اسلام د افغانستان یا د طالبانو له اسلام سره توپیر لري؟
نه، اصلي موضوع دا ده چې بارکزی صاحب بیچاره نور ښه دغه تحصیلات یې کړي دي، په سیاست کې هم پوهېږي، په نورو مسایلو کې هم، په اسلام باندې پوهېږي سمه ده. وجه دغه ده چې دا بیچاره له سیاسي زاویې نه د اسلام مسایلو ته راغله. اول وایي چې افغانستان مخکې مسلمان نه، اوس مسلمان شو. افغانستان 1400 کاله مسلمان و، ملت مسلمان و، حکومتونه مختلف کې تیر شوي، حکومتونه داسې هم تیر شوي چې دلته کمونیستي حکومت و، هېڅوک انکار نشي ځینې کولی، او دا اوس هم د امریکا یو کپل سوی رژیم و، شل کاله دې هم څوک انکار نشي کولی. دا بیرته اصلاحات غواړي. افغانستان ټولنه مسلمانه ده، ولې دلته د دې اشغال سره حساسیت ښودل کیږي په نورو ټولنو کې نشته؟ افغانستان خلک باید په نورو باندې قیاس نه کړو، په نورو سره متفاوت یو، موږ هېچا هم د امریکې او د نیمې نړۍ سره شل کاله جنگ نه ده کړی، موږ کړی، یعنی موږ حساس دي مسلې سره، موږ هیواد دي چاته
خطر لاندې، د امریکا سره خطر تاسو موافقه
وکړه او د اسلام سره زر اعظم ستوري ده، او دا مسائل د اسلام او د دین مسائل به د پاکستان پورې تر د بل نه پویده. چې په هوی دلته موږ دینی علما ست سنگیر علما د بلخ کې ناز ده، په فراه کې ناز ده، په هرات کې ناز ده، په منابرو کې، په مدارس کې، په دینی بخشونو کې، دغه موږ مشوره کړو، موږ کوم بهرني هیواد نه علما نه راغواړو. نو ستاسو سپینګری علماء د پاکستان لاس پوسته بوله، هغه دینی کتابونه، فقہ اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي، او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نورو فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې په لاسو کال مخکې نازل شوی په غو باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو هغه ځکه چې پاکستان بول نه دا څه ستونزه لري او قده لري بیچاره پر صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني دی یو هدف مانوي هدف لپاره و دلته مصر دا بالکل هیواد دلته هغه خلک وسیږي چې پام لپاره ډیر ستړي آګا 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان سپېڅلې هدف لپاره نو بنا ان موږ نس کوې دا هدف موږ ډیر په لوړه بیه تمام موږ نس کوې چې دې هدف نه تیر شو به له شک څخه مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه د تطبیق لکه څنګه چې شریعت وایي لکه څنګه چې خپله د اظهار علما وایي بې له شک چې په نورو ټولنو کې مثال مثالونه ورکړي شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه د تطبیق لکه څنګه چې دغه جی دینی مصادر وایي
په پاکستان کې هم اسلام هغه سنت صادر لکه څنګه چې
باید وایي په پاکستان کې هم بې له شک د اسلام د پاکستان سیاسي اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دار کوم د دې نظام نه هلته خو تپل دی هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغلی لکه شل کله زموږ سرنوشت په لاس کې او دین مهم نه دی خو دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا دا ورته مهمه دینی لحاظ
ستاسو هدف د جمهوري حکومت څخه دی که د پاکستان
په ټول معنا نه
د جمهوري حکومت
څخه ما هدف دا چې په نور ټول نړۍ کې په هغه معنا سي اسلام سره کوم وای هغه نظام نست موږ یې څو سمپل نه لرو سي اسلامي نظام تشریح کوم توګه هغه د ټول قواعد تعمل مصر کې کوم حکومت دی خپل مسلمان لپاره څو کال مخکې جوړ شو دا وسنۍ سیسي سره غلې د په زور باندې په تقودتا په وکړه غي اوپر نور هیوادونو کې د ستونزې ستا افغانستان د څو قیاس کې نه په نور هیوادونو باندې مثال او بل د پاکستان کور د موږ مسله او قضيه تړل دا بالکل اقدامندانه ده د بایدار څو کوست افغانستان خلک خپل اختیار لري خپلې مبارزه کړې د خپل اهداف لپاره نه د چا د لپاره اجنډا لرو نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه خزه وي هغه خزه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې د بیان تیرې سي لکه څنګه چې صحابيات کې څنګه سره روایت دي هغه مثالونه ورکړي د روایتونو اسلام کړی موږ وايي هغه څه تجار دلته وو چې لکه حضرت بيبي خديجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي څنګه نه لرو ولې د هغه چا سره څنګه لرو چې غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول وايي اروپایي فکر تطبیقول غواړي دغه د پاره کار کوي شل کار دی غوته څنګه ځغاسته او دغه د هدف لپاره ځان ستړي کوي او اوس افتخار هم کوي چې افتخار نه ده او هیڅ لاس راوړنه نه ده هغه سیاسي کړی دی دا هیواد هم برباد کړی و فساد نه هادي نه و قسم نه هادي نه و پاشا نه هادي نه و چې اوس موږ په کول ستړي دا څو ودانۍ جوړول چې تجارانو خپل مټ کړی دی دا تاسو لاس راوړنه نه دي دا هیواد تر څومره کور نه بمبار شي دي څومره خلک تر کومون لاندې مړ سو تاسو خوشاله ځوان کبو پارلمان کې ناس چوکۍ ناس او خوشاله ځوان نملار بانکونه چورکا قلا وکړه کابل بانک ته سقوط وکړ نور مسائل وی ته خپل تاریخچه دي خلکونه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ دې هیواد مالکین یو دا هیواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي شریعت وایي
بارکزي صاحب تاسو د افغانستان په پارلمان کې یو غړی واست آیا دا دغه سی هیواد و چې فحشا پکښ کې عامه و
متاسفانه هر څوک د خپل علاقې ور مولد افغانستان کې ویني زه فکر کوم فحشا څومره چې پاکستان کې و په افغانستان کې نه و او نه کېدای شي ځکه زمونږ ټولنه فاحشه ټولنه نه و نه ده او نه به وشي یو دویم زه بیا خو
بله مجاهد صاحب وایي چې دوی د پاکستان استازي نه دي
زه تعجب کوم چې دی وای دی پاکستان استازي نه دي زه تعجب کوم چې دی وای دی د امریکا سره جنگ کوي زه تعجب کوم چې دی وای چې دوی سیاسي اسلام نه کوي صحیح زه راځم که چیرته مجاهد صاحب آماده یې زه ورته وایم اول خو دوی ایما په خبره باندې پوی نشوله ځکه چې ما په واضح ټکو باندې ویل چې افغانستان د سنې چې تلويخ کاله مخکې مسلمان شوی ښه ایما هدف دا و چې یعنی تاسو او د تاسو نه مخکې چې کوم مجاهدین او هغه نه مخکې چې خلک راغله او د اسلام په نوم باندې خلک ووژل مونږ ولې د مجاهدین د اسلام په نامه باندې څوکړل هغه بلډینګونه چې تاسو یادوي دا غي تاسو مخکنه باداران دي او نن مونږ وینو چې د اسلام په نامه باندې څه کیږي دا تیر شل کاله سي یو ځای به د امریکا اشغال وکړنه وو تاسو هم هغه معنی اشغال ته مو مشروعیت ورکړ تاسو چیرته وسره وجنګیدلسته ای تاسو سلاده کومه ای تاسو پیسې د کومه وي تاسو په کوم خلک باندې مو لک ظلم وکړ زما نه ریږي چې تاسو د خلکو نه د یو سپیر په صفات باندې استفاده وکړله او دا تاسو واسطه خلکو مو جنګول څومره انتحاري عملو باندې تاسو خلکو وژه. آیا کله مو دا فکر کړی چې تاسو به هم خدای ته تګ لرئ او جواب ورکوئ؟
بارکسی صاحب، دوی وایي چې تاسو غربي مفکورې ته کار کړی دی په افغانستان کې.
هر هغه څوک چې د افغانستان پرمختګ لپاره کار کوي ادي اقل تیر سل کاله وخودله چې دوی وایي غربي مفکوره ده. د تعلیم مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د اصلاحاتو مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د قانون د تطبیق مفکوره دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، د انسان حقوق ته درناوی دوی ته غربي مفکوره ښکارېږي، ځکه دوی ځان سره کومه مفکوره د ژوند کولو طریقه نه لري او نه پوهېږي. دوی ته هغه شیان او مغزو کې انجکت شوي دي چې دوی بس په مغز یو خط باندې روان دي. حتی دوی دغه ادام کوي چې په دې ټول نړۍ کې، په دې ټول اسلامي نړۍ کې چې مسلمانان دي، یو میلیارد نه اضافه مسلمانان، دوی بیل مسلمانان دي، دوی بیل نظام غواړي او دوی ته یو هم د منلو وړ نه دي. حتی نن دا د دوی ادام دا و چې یو زمونږ محترم مولوي چې نه پوهېږم څومره کتاب لوستی، څومره درس لوستی او څومره تعلیم دی، وایي تر مصر علماو باندې ډېر په ښه شیانو پوهېږي، حالان چې هغه کتابونه مالته لیکل شوي دي، بیا نور علما د هغې ځینې اخیستی، ترجمه کړي، راوړي، په هغې کې تغییرات راوړي. په هر صورت زه هغه شیان نه وایم. هر څوک د خپل حد، توان، فکر، تعلیم، تحصیل او تجربې په چوکاټ کې غږېږي. زما خبره څه ده؟ زما خبره دا ده که چیرته اسلام نه سیاسي ګټه نه کېږي، آیا اسلامي امارات همدغه دی چې نن دی؟ په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې ښځه په عام سړک باندې وهي، مګر هر ورځ د ښځې وهل ته کول شته. په اسلامي نظام کې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا سر ور پرې کړي، مګر دا کار هم ورځ جریان لري. په اسلامي امارات کې اولنۍ کس خلکو ته باید مسؤول جوابګوی امیر دی. تر ننه پورې د دوی امیر نه دی راغلی، تر ننه پورې هیڅ هغه عمل نه دی شوی چې موږ وایو چې ولا دغه اسلامي عمل دی. دوی فکر کوي چې ښځې مونږ کور کې واسو دغه بس اسلامي عمل دی. چیرته دی د دوی خپل میرمنې؟ چیرته دی د دوی خپل لورګانې؟ دا یو شی ځان لپاره غواړي، یو شی خلکو لپاره غواړي. ځان لپاره مونږ ولیدل، ام ستاسو مو ولیدل، ام تاسو له مخې مو ولیدل، ام تاسو باداران مو ولیدل، چې ځان لپاره شی غوښته، مګر لپاره هیڅ شی نه غوښته. مخصوصا کله چې بحث د تعلیم او تحصیل راشي، فرض دی تعلیم په خوځو په
تعلیم خبر اسو
فرض نه تا انکار کوي.
مننه د مجاهد صاحب څخه پوښتنه وکړو د تعلیم په برخه کې. مجاهد صاحب، د تعلیم خبر اسو تاسو ویل چې د نجونو ثانوي زده کړو ته زمينه نه ده برابره، دا په څه معنی ده د خبره؟
بلې، اول خدا باید وایم چې بیا هم د ستونزه د غلی په دین باندې سم نه پیږي. هر څه خپل عقل په دایره کې سنجي او فکر کوي چې دا وایي دا سم خبره ده. اصلي دینی روایت او دینی لارښوونې هغه څه نه دي چې دا وایي. هغه موږ دین نه له پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی، موږ دین افغانستان. زه وایم چې سلګونه کال دلته اسلام تیر شوی، خو نظام جوړول جلا مسله ده، خلکو مسلمانۍ جلا ده. خلک بېله شکه مسلمان دي، په ټول نړۍ کې لمونځ کوي، حج کوي، روزی نیسی، نور عبادت کی، شرعی تکالیف بجائی کی، ولی نظامون استون جی لری، ٹھول نظامون استون جی لری، کی چکم باید انکار ہونا کی. بلی موضوع دادے سے مگا ٹھول عمال الحمدللہ اسلامی دی. اول سے راغلو سے یو غٹا کتلم او بخل آغا جنایت کران سی شل کالا دیو شغال سر در ادلی وخبل ملک ورانا وخبل خلق وزل ٹھول معاف کر دا اسلامی عمل نو دا اوس یو یو امن جوړ شوی، اطمینان جوړ شوی، دا اوس اسلامي عمل نه ده. د چا سر پلی شوی د تلوي ساتو کې ازادي راډیو ورسنۍ ده، یا په یو میاشت کې راوخیست په افغانستان کې د چا سر پلی شوی د تور ولې لګیږي؟ دا کو خدا نه وي که دا خلک د وضعیت منفی خودل نه کوي، که تبلیغات نه کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په هلمند، غزنی او کندهار او همداراس په نور ولایتونو کې پخوانی نظامیان وژلي دي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
یو د بشري د څار حقوق د څار نه هادو نه دي، او یو دلته افغانان دي چې ویني په یو جرم او په یو شخصي جنایت سره څوک څوک جګیږي وزنی، یا جنگ را جنگ تیر شوی، مسله خلق تیر شوی دی، پتی تیر شوی، عقدی تیر شوی، او هغه پیگیری کیږي، نیول کیږي، بیرته مجازاتی کیږي، او هغه شمیر د لسونه نه ده پورته. کدی نه غټه قضیه جوړیږي او نهاد راپور په خبري، نو موږ راس خپل ټولنه کې باید شی عملی وګور. دا راپور په اروپا کې خپور شوی، خو دا سه هغه له خپل نقل قول شوی لکه دا اوس ما سره مخاطبه ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې پراته له محاکمه او د یو چا د جرم ثابتې دو پراته یو انسان ته سزا ورکول د هغه وهل د بول او شکنجه څه ډول تاسو غنی؟
دا څوک نشي کوي منه ده دا اوس منه ده د شکنجه منه ده وهل منه دي که چیرې چا کړی وي هم موږ مخه نیسو او یو جرم به وسي یو څوک به جک سي یو څوک به ووي وایي هغه حساب کېږي محاسبه ورسره کېږي محاکم وجود لري څوک هم په دې عام ډول باندې څوک نه ویل کېږي د کابل ښار کې زه ګرځم هېڅ د بیګانو کومه ښځه چا وهلې ده نو
بله تر اوسه پورې څومره کسان محاکمه شوي دي او په دې برخه کې کومه محکمه کار کوي؟
علي محکمه چې ده د بستر محکمه هغه خپل کار شروع کړی ده. نور محاکمې هم په کابل کې او په ولایتو کې په کار بوختې دي. هغه خلک چې دا تېره دوه اونۍ کې موږ 1200 بندیان د زندانونو نه خلاص نه کړو ځکه د هغوی جرمونه ډېر خفیف جرمونه وو چې کینول شوي یو دوه میاشتې تحقیقات ثابت شوي دي هغوی موږ پرېښود. کم تعداد موږ لرو چې اوس هم تعداد ټول هېواد په سطحه کېدی شي تر 3000 پورې زندانیان لرو هغوی هم ټول دوسیې تر کار لاندې دي تر څېړنې لاندې دي او یو یې هم بې انصافي سره نه ده مخ شوی نه مخ کېږي. البته په دې مورد باندې لا هم بر کار لا ډېر سي او یا قوي سي محاکم باید لا پیاوړي سي دین انکار نه کوو هر څه ابتدایي دي ولې زه اطمینان ورکوم چې عدالت دلته بشپړ پلی.
تاسو د بشري حقونو د څار په برخه کې کومه اداره لرئ؟
زموږ ټول حکومت د دغه حقوقي ادارې د انسان د حقوقو د لپاره دفاع کوي او کار کوي. یو هغه سازمانونه د سینمایشي توګه باندې راپورونه خبرې یو دا چې عملا د چا د حقوقو د تلف کېدو مخه نیسي. هغه زموږ ټول نهادونو ته حکم شوی ده چې د هیڅ انسان سره باید ظلم ونه کړي، که څوک چا باندې تجاوز کوي، که څوک د چا مال خوري، که چا باندې د چا حق نه ورکوي باید غم وخوري. دا تېر اونۍ کې زموږ حکم صادر کړي خزو په مورد باندې چې دغو حقوق ضایع کېږي، کور په کور دغو ارث نه ورکول کېږي، هغو ته مهریه نه ورکول کېږي، هغو ته حق د دې نه وي چې خپله تصمیم د خپل ژوند په اړه ونیسي. دا مهم مسائل فرمان په ورکولو سره دا به انشاءالله تطبیق شي او ټولو عدلي ارګانونو ته ویل شوي چې دا باید تطبیق کړي، ودرېږي، د ښځو غږ واوري، د دې ښځو هغه ستونزې حل کړي او رسیدګي ورته وکړي.
آغلی بارکزي، له تاسو به پوښتنه وکړم. شاغلی مجاهد صاحب وایي چې په افغانستان کې امنیت او همداراز عدالت تامینوي او دې ته کار روان دی. آیا تاسو حاضر یاست چې افغانستان ته بیرته ستنه شئ؟
افغانستان زما کور دی، زما ملک دی، زما هویت دی، زما تاریخ دی. زه د هغې سره تعلق لرم. دا چې زه نن د افغانستانه باندې یم او دا زه غواړم تاسو ته واضح ټکو باندې وایم چې زما په ژوند کې اولنی ځل دی چې د خوخي بغیر ما خپل ملک د سیاسي ستونزو له کبله ترک کړي. زه هغه افغان نه وم چې د خارج نه راشم افغانستان کې کار وکم. زه هغه افغان وم چې د دوی په دوران کې مې هم کار کاوه، البته ځکه چې تعلیم یافته وم او زړه مې په ښځو جنکیانو باندې خوږېده، ما هغه وخت کې هم ما هغه خپل محدودې او چوکاټ په اندازه باندې جنکیانو ته مې درس ورکوه، ځکه چې ما فیزیک او الجبر د شیانو کې ډیر پیاوړی او ما هغه فاکولته مې لوستی وه. نو مجاهدینو په وخت کې، د کورنۍ جګړو په وخت کې او بیا چې بل سیاسي تحول راغی په افغانستان کې چې دوی اوسامه ورنه کړل، امریکایان راغی او چې دوی هم راغی په اولو شپو کې اول هفتو کې زما هلته کابل کې وم، خو متاسفانه وضعیت او فضا دا رقم وه چې حتی یوه ښځه زما سره نه سلاح شته، نه کوم والارډ یم، نه کوم جنګ سالار یم، نه کوم ټوپک سالار، نه کوم قومندان، نه کوم فاسد انسان او نه هم کوم څه وایي دا خلک چې پروژه اخلي او پروژه ورکوي. مهرباني وکړئ تاسو سره ټول اسناد ستاسو په حکومت کې شته دی، مراجعه وکړئ او راته وښایئ چې دغه بلند منزل تا دی، دغه کور تا دی یا دغه بانک تا لوټ کړی. هر چا سره باید خپل کړنو په اساس باندې عمل او رویه وشي. لطفا په ما باندې د نورو کړنو تاپه ما په مخ باندې مه لګوئ. ما خپل ملک خپل خلکو نه دوه ځلې انتخاباتو ته ودرېدم او په دواړو ځلو باندې مې رایه ترلاسه کړه چې نه تنظیمي رایه وه، نه قومي رایه وه، نه مذهبي رایه وه. د فکر په اساس باندې او د ارزښتونو پر مبنا باندې ما ته رای راکړل شوه. نو زه ځان دې ته پړ ګڼم او زه هم اوسه پورې هم فکر کوم چې ما غاستازه تو باید وکم د افغانستان د خلکو کله چې مې په خوا کوله. او په هر صورت سره افغانستان د طالبانو یوازینی کور نه دی. په سیاسي فکر باندې
طالبان نو تاسو به بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟ غواړئ بیرته افغانستان ته اوس به بیرته ځئ؟
حتماً هغه وخت په افغانستان کې مشروع او مسؤول نظام را منځته شي. زه به افغانستان ته ځم. زه د افغانستان نه د باندې د افغانستان د خلکو د تخریب لپاره کار نه کوم. دا د دوی متاسفانه هغه تاریک او ړوند نظر دی چې د نورو په اکله باندې لري. زه اوس لګیم دنیاوالو ته چې لطفا
مجاهد صاحب ته به ورسو
د بشري ناورین نه وژغوری او مرستې ورته ولیږئ. دا زما غوښتنه ځکه چې زه په هغې باندې دردېږم. دوی ته به خلک مراجعه نه کوي، دوی ته به خلک خپل ستونزې نه وایي، مګر دا زه یم چې په ورځ کې 200 پیامونه راته راځي مختلف لارونه او خلک مرسته غواړي. دغه یو ستر تفاوت دی چې زه خپل د ملت په درد باندې دردېږم او نور د نورو په درد باندې خوشحاله کیږي، ځکه چې هغوی ته مهم دی او هغوی ته هماغه پلان او برنامه چې ورکړل شوی.
مجاهد صاحب، اغلی بارکزی ته خلکو رائے ورکړی و، د پر دې باندې خلکو باور کړی و، خپل استازي ټاکلې و، د دوی تر اتاک سره بیرته افغانستان سره افغانستان ته کدوې غواړي چې بیرته راسي، تاسو دغه څنګه غنی؟
اول خدا خبر تر اوسه موږ دې چاله راتک سره سنځ نه لرو. هر څوک راځي د هیواد د او د خاور د ځکه د ژوندم کې کولای شي آرام کوي، چې موږ وظیفه لرو امنیت تامین کوو، د ژوند شرایط فراهم دا د بکیګ لکه نور افغانان چې ځوان کوي ټول کولای شي، د بارګزی صاحب په شمول ټول کولای شي راسي ځوان کوي. او دا اوس هم چې تللی او تښتېدلې د لچی چاله خوانم نه تایید شوی، اسې خپل ویر اخیستې وتلی وکړه. ډېر وکیلانو د نه مهم خلک لاندې تستا ځوان کوي او افور د سوی د ډېر خلک چې موږ په وینو لاسونه سره اوس ګرځي په کابل کې په نورو ژوند د خلایو سیاسي فعالیت ترلود. هر صورت موږ ستونزه نو سره لرو، خو دا د هیواد تخریب ده چې هیواد کې د یو سړي سره نه پرې کیږي. ته لږ نه ډنډوره وایې چې خلکو سره پرې کیږي، خلکو ژوند په خطر کې تباهي روانه. دغه ډنډوره تبلیغات دي، د پروپاګند د دې هیواد بیخکنۍ ده، د دې هیواد لپاره بد نیت تشکیل لري. که څوک دغه شعار بیا وایي زه خادم یم، بیا وایي زه هیواد ته کار کوم، نه نه سم منل. دلته یو کس نه د وزل سره ته تشویش اچ خلکو سره ویل کیږي، چا سره ویل چې نو مو اخلاق داس وایي چې رسیدګي ورته وکړه. ینه انه دا پروپاګند باید بند کړي، راځي د خپل هیواد ژوند.
د څار نړیوالې ادارې د پدغه اړه راپورونه ورکوي. مجاهد صاحب،
ځوان څار نړیوالې ادارې هغه د اروپایان دي او یا به امریکایان وي، خپل اقدیم لري، د معلوماتو خلام لري او یا متاسفانه معلومات دغه چینل نه داخله کړي. دوی جناب ما وي موږ افغانان یو، دلته اوسېږو، ځوان کو راسي له خپل منابعونه استفاده وکړي، خپل منابعونه معلومات دقیق کو. د څار نړیوالې ادارې کوم خبره کړې ده واقعت لري په افغانستان کې د وضعیت بد ده، اقتدار سي کوم ادرس پیدا کیږي چې د خلک وزل سوي دي، په دوه درې میاشتو کې سل نفره چیرې وزل سوي، نوم دی واخلي. البته که یو څوک د چا سره دښمني لري، شخصي بدی لري، دا خو د افغانستان یو ټولنه ده، دلته به بدی وي، څوک چې څوک به وزني، خو موږ نسو مجرمین اوس هم را سره دي. مساله خلک دي، خلک وزل دي، نیول سوي دي، محاکمو کې دوسیه روانه دي. نو د څه خونه د حکومت دستور ورکړي ټول خلک وزن، یا خلک تعذیب کوي یا مجازات.
بله بارکسي صاحب، تاسو څه سند لري، څه اسناد او شواهد لري چې دغه پیښه سوي دي په افغانستان کې، یعنی د افغانانو سره ظلم سوي دي؟
زه فکر کوم چې تاسو د افغانستان فیسبوکونو ته اکاونټونو ته مراجعه وکړئ، تاسو خپل پوهیږئ. یو کوم اخبار چې افغانستان نه حتی د نړیوالې په کچه باندې جوړیږي هغې ته مراجعه وکړئ. خپل راډیو آرشیف ته مراجعه وکړئ. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې څه لګیا دی او څه روان دی. که چیرته د انسانانو سرونه نه پرې کیږي، زه فکر کوم هغه څلور میرمنې چې میرمن صافی هم هلته وه چې محصله وه او د هغې کیسه د نړۍ په کچه باندې یوه کیسه وشوله. آیا سر یې ونه د بدن نه جلا شوی نه و؟ یو حتی دا درې ورځې مخکې دنه په کابل کې یو مور زوی وژل شوی نه و؟ آیا په ولایاتو کې چې پخواني خلک کار کړی د هغوی ژوند امن دی؟ آیا خلکو ته په دایکندي کې اجباري کوچ نه دی ورکړل شوی؟ آیا په فاریاب کې افغانان صحیح چې خپل مابینس کې همیشه اختلاف درلوده، مګر یو نظام چې حاکم کیږي مسؤلیت امنیت راوستل او د خلکو د حقوقو ساتل دی؟ لیکې زما وظیفه نه ده، دا تاسو مسؤلیت دی. او دا چې دوی وایي چې ولا موږ ډنډورې وهو، موږ ډنډورې نه وهو، موږ د افغانستان خلکو د حق لپاره مبارزه هم کړې، د امریکا په وخت کې مې هم کړې، د امریکا نه مخکې مې هم کړې، نن به وکم سبا به هم وکم. دا زما لاره ده، او دی لارې نه شاتګ نکېږم او ستاسو په تهدیدونو هم نه سر درته ټیټو او نه هم په فکر کې. خدای ژوند را کړي، خدای څوک غواړي را نه اخلي. تاسو خپل ډیر کوشش وکړه، انتحاري حمله مم را باندې وکړه، یو ځلې نه څو ځلې، حتی درې ورځې مخکې چې ستاسو حکومت راشي افغانستان کې، مګر موافق نشولسته. توکل مې په خدای دی او باور مې په دې باندې دی چې حق به خپل ځای نیسي. مننه.
بلې، ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم.
آزادي رادیو.